په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنګي جنایت وباله. پر افغانستان دغه راز پر ځینو نور موضوعات د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره دغه راز اورې وروسته له هغې چې په نیویارک کې د ازبکستان یو وګړی د تروریستي حملې په تړاو ونیول شو، د ازبکستان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. د واشنگټن له وروستیو عکس العملونو مو هم خبرو. خو لومړی فرشته جلازې ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
اوریدونکو ورځ مو په خیر پام وکړئ. د مهمو خبرونو سرخطه، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان په جګړه کې پر شکل خو ژغ کړی چې د کوچنیانو دی په جګړه کې کار نه اخلي. د بلخ په خپل مولسوالۍ کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او نه تنه زخمیان شوی دی. د ننګرهار د پچیر واګام قومي مشر ملک جان محمد خان ووژل شو، او د نیویارک پولیس وایي د پرونی حمله په تړاو د نیول شوي مشکوک وګړي له مور پلار او خوره پوښتنې پیل شوي دي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په جګړه کې پر ټولو شکل خو غږ وکړ چې د کم عمر کسانو له استخدام دي لاس واخلي. د کمیسیون ویان بلال صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام لامل اندېښنه لري، جنگي جرم یې ګڼي او غندنه یې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر نوویل چې وزیر محمد اکبر خان مینه کې پرونی انتحاري حمله یو هلک چې عمر یې د 1340 کلونو ترمنځ کړی ده. د بلخ په خپل مولسوالۍ کې نن په چاودنه کې یو تن وژل شوی او نه تنه زخمیان شوی دی. د بلخ د پولیسو د 303 زون مشر سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمله هدف د سیمه ییزو پولیسو یو مشر نبی قیچی و. په حمله کې د قیچی ډرایور وژل شوی دی، په خپل قیچی زخمی شوی دی، خو چارواکو ویلی دی چې وضعیت یې بد نه دی. د خپل مولسوالۍ د مرکزی روغتون مشر ډاکټر فریدون نن ازادي راډیو ته وویل چې په زخمیانو کې د ښوونځي 4 زده کوونکي دي او د 2 تنو روغتیایي وضعیت نازک دی. د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د خپل مولسوال سید ابرار اسوسییټډ پریس ته ویلي چې چاودنه ډیره زوره وروه او د نږدې ښوونځي هندارې ماتې کړي، نو له دې امله یو شمېر زده کوونکي زخمیان شوي دي. د ننګرهار د پچیر واګام قومي مشر ملک جان محمد خان نن ووژل شو. د ننګرهار د والي له دفتره په یو بیان کې ویل شوی چې د ملک جان محمد خان پر موټر په نننۍ چاودنه کې د هغه 3 ساتونکو او د یوې کوچنۍ نجلۍ په ګډون 3 تنه ملکی وګړي زخمیان شوي دي. په بیان کې راغلي چې ملک جان محمد خان په پچیر واګام ولسوالۍ کې د ولسی پاتون کوونکو د فعالیت په تنظیم کې له حکومت سره همکاري کوله. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ازبکستان په امنیتی اداره کې یو چارواکي نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیویارک کې پولیسو د پرونی حمله په تړاو د نیول شوي مشکوک وګړي له مور پلار او خوره پوښتنې پیل کړې دي. په نیویارک ښار کې د پرونی تروریستي حمله په تور پولیسو یو 90 کلن وګړی نیولی چې په خټه ازبک دی او سیف الله سیفوف نومیږي. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو پرون په نیویارک کې د حمله په اړه خبري اعلان ته وویل:
This was an act of terror and a particularly cowardly
دا یو تروریستي عمل په ځنګل ډول داسې بوزلانه تروریستي عمل چې بیګناه خلک په نقشه کړل، هغه خلک چې په خپل کارونو پس روان وو نو پویدل چې څه به ورسره کیږي. په نیویارک کې په پرونی حمله کې لکه څنګه چې په لویدیځ اروپا کې لیدل شوی له پیکپ موټر څخه کار اخیستل شوی و. تر حملې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته له ورتلونکو مهاجرینو د پښتنو او چرنونو د بهیر د لاسختولو امر وکړ. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس ویلي چې په افغانستان، سومالیا او نیویارک کې د نیویارک ښار کې د روسیو خونړیو حملو له امله خواشینی دی. پاپ فرانسیس نن د کاتولیکو مسیحیانو په ځانګړو مذهبي مراسمو کې وویل چې له افغانستان تر سومالیې او امریکا د روسیو حملو قربانیانو او د هغوی کورنیو ته دعا کوي. د اسوسییټډ پریس په حواله پاپ فرانسیس د واتیکانه د دعا په ځانګړو مراسمو کې په کابل، نیویارک او موګدیشو کې د حملې په شدت وغندلې.
Le guerre non producono altro che cimiteri.
Pa Francis wae jagla yawazi hadire jolawi aw marguna peshawi aw zada paigham zaka warkom che fikr kom nariwal la hams da krana da kadi ya na gwaari chiz da kadi. Pa Francis dua wakra che da terroristano zuluna badalsi aw nari la kraki pa kasi. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین نن تهران ته رسیدو سره سم د ایران له جمهور رئیس حسن روحانی سره وکتل. هغه د سوریه پر وضعیت د ایران او نړیوالو پراتومی موافقه او د انرژي په برخه کې د مسکو او تهران پر همکاري د خبرو لپاره ایران ته تللی دی. د یوې ورځې په دې سفر کې به پوتین د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي سره هم ګوري. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف هم نن تهران ته تللی دی. پوتین، علیف او روحانی نن یوه درې اړخیزه غونډه هم لري. او د سوریه ملي ائتلاف چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد په مبارزه کې عمده سیاسي اپوزیسیون دی او غرب یې ملاتړ کوي، نن وویل چې د روسیې په بلنه د سوریه د رژیم او د مخالفو ډلو په غونډه کې ګډون نه کوي. د سوریه د ملي ائتلاف ویاند احمد رمضان نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې ائتلاف له جنیوا بهر او د ملګرو ملتونو له ملاتړ پرته په خبرو کې برخه نه اخلي. ترکیه او ایران پرون د روسیې دا پلان چې غواړي د سوریه د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي تایید کړ.
خبرنامه له ازادي رادیو اوریدل. ولاندې پر پرونو کې اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنگي جنایت بولي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پرونی ځان وژن کې حمله یو 14 کلن هلک تر سره کړی ده.
د ماشومانو استفاده کول په وسوال نه کوي چې دا خپل یو څرګند جنگي جنایت ده.
د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیونونو د انتخاباتو په ترڅ کې د ولسي جرګې مشر وایي چې دغه کمیسیون راتلونکي انتخابات تر سره کړي هغه به شفاف نه وي، ځکه کمیسیون دومره ظرفیت نه لري. د افغانستان د هوایي چلند خپلواک ادارې مشر چې د هوایي او ځمکني ترانسپورت له نورو چارواکو سره نن ولسي جرګې ورغوښتي او وایي حکومت له هوایي شرکتونو سره ډېر مرسته کړې خو هغوی نه دي توانېدلي چې خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
هغه مرسته چې په هوایي سکتور کې د شرکتونو سره سوي دي فکر نه کوم چې بل په سکتور کې هم سوي.
پنړیوالو موضوعاتو کې ورسله هغه چې په نیو یارک کې د ازبکستان یو وګړی د تروریستي حملې په تړاو ونیول شو. د ازبکستان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړ. د دغه حملې په وړاندې د واشنگټن له وروستیو عکس العملونو مو هم خبرو. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې پرونی ځان وژن کې حمله ته په اشاره چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا یو 14 کلن هلک تر سره کړي په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنگي جنایت وباله. په دغه حمله کې د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې شوی او مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې داعش په غاړه اخیستی. د څلور تنو د لک تر لږه څلور تنو د وژل کېدو او شاوخوا پینځلس نورو د ټپ کېدو خبره شوې ده. دینی عالمان هم په جګړو کې د ماشومانو ښکېلول د دینی ارزښتونو او اسلام خلاف کار بولي. محمد حدیث پردیسی نور تفصیل وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو راپورونو له مخې تاییدوي چې په کابل کې د سه شنبې د ورځې انتحاري حمله د یو ماشوم له لورې شوې ده. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د انتحاري کس پر جسد د هویت د تثبیت لپاره څېړنې روانې دي.
آنچه را که ما برداشت کردیم از آنچه که از جسد متلاشی شده انتحاری برست ما رسیده
دیوی حقا چه چه مونگ ده انتحاری کس له متلاشی شوی جسد سخه برداشت کرل عمری ده دیر لسو یا چوار لسو کلونو پشاو خواکی دی له ما شمانو استفاده جنگی جرم ده موگی غندو. دغه انتحاری حمله چې د سه شنبې د ورځې ناوخته د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې وشوه له عملی څلور تنه ووژل شول او له شلو زیات ټپیان شول، خو ځینو رسنیو د وژل شویو کسانو شمېره وتنه ښودلې ده. د دغه حملې مسؤلیت د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په غاړه واخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وړاندې هم وسلوالو مخالفینو په حملو کې له ماشومانو استفاده کړې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال یو کمکی هلک او کم عمر نجلۍ تر دې وړاندې شي خپلو چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړي، ځانونه امنیتي ځواکونو ته وسپارل، خو طالبانو په جګړه کې له ماشومانو څخه د استفادې مسله رد کړې ده. په ورته وخت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا په جګړو کې له ماشومانو استفاده جنگي جنایت ګڼي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې ښکېل خواوې باید له ماشومانو استفاده ونه کړي.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپلې اندېښمن ده چې ماشومان عملاً خود کشکیل کې او د ماشومانو استفاده کول په دې وسوال نه خطو کې دا خپل یو څرګند جنگي جنایت ده او د بینوا کې مسؤلیت او خلاف عمل د غیر انساني او غیر قانوني کړنو سره کیږي.
یو شمېر دینی عالمان وی د اسلام له نظر په جګړو کې له ماشومانو استفاده مردود عمل دی. لړلې مولوی سمیع الله ریحان آزادی رډیو ته ویل چې د اسلامي قواعدو لمخې باید وسلوال مخالفین او په جګړه کې ټول ښکېل خوابي په وسلوالو شخړو کې د ماشومانو له استفادې لاس واخلي.
مول جنگ نغوارو، مول صلح غوارو، مول ویرانی نغوارو، مول آبادی غوارو، مول جهن نغوارو، مول علم غوارو، مول توپک نغوارو، مول کلام غوارو، مول غم نغوارو، مول خوشحالی غوارو.
د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیونونو د انتقادونو په ترڅ کې د ولسي جرګې مشر وایي که دغه کمیسیون راتلونکي انتخابات ترسره کړي هغه به شفاف نه وي ځکه کمیسیون دومره ظرفیت نه لري. خو د مشرانو جرګې د رئیس حیات یو غړی وایي لکه شواهدو پرته د کمیسیون پر بې پري والي او ولتیا نه لرلو انتقادونه منصفانه نه دي. د بلخ والي عطا محمد نور چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي کاندیدۍ خبره کیږي په هرات کې یوې غونډې ته په انتخاباتي چارو کې د پراخو اصلاحاتو او بدلونونو لپاره وړاندیزونه کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کړنو د هرې ورځې په تیریدو انتقادونه زیاتېږي. دا ځل د ولسي جرګې رئیس وایي په انتخاباتي کمیسیون کې ظرفیتونو ته په کتو د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت باور نه لري او راتلونکي انتخابات به دوی ته د منلو وړ نه وي. عبدالرؤف ابراهیمي دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په عمومي جلسې کې وکړې.
د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ظرفیتونه په ښکاره معلوم دي او دې طبقاتو راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. افغان ولسمشر وجای رئیس باید د کمشنرانو په کچه په دغه کمیسیون کې بنسټیز اصلاحات راولي.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې لدې یو ورځ وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هرات ته د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته ویلي کچېرې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات را نشي هر څوک به د ځان په ګټه ترې کار واخلي او په وینا چې د راتلونکي جمهوري ریاست د انتخاباتو برخلیک له اوس نه معلوم دی. د انتخاباتي کمیسیون لغوه کول، بنسټیز اصلاحات، د بدلون او یا بدلیدلو پروګرامونو لټول، د سیاسي ګوندونو له لوري قوي سارنه هغه غوښتنې دي چې ښاغلي نور هرات ته د سفر پر مهال مطرح کړي. ومو غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان حکومت عکس العمل واخلو خو هغوی ځواب ورنه کړ. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي وایي په انتخاباتي کمیسیون کې د بنسټیزو اصلاحاتو راوستل د خلکو او سیاسي ګوندونو له اساسي غوښتنو څخه دي چې باید ځواب ورته ورکړل شي. د دغې جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې چیرې دوی اسناد او شواهد لري، کوم سیاسي حزب سره اړیکې لري، اسناد موجود دي، دوی د اراوي کې د مرداد په موجودیت دوی باید رسما معرفي شي محکمې ته فراوري ته، او که چیرې دوی اسناد او شواهد موجود نه وي یوازې دوی داسې بحثونه کوي غواړي د کمیسیون مستقل بدن سوال اندراسي زفت سمدابه
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره یوازې اووه میاشتې پاتې دي او حکومت تر دې وړاندې ویلي چې په انتخاباتي کمیسیون کې اصلاحات د دوی د کارونو لومړیتوبونه څخه دي او له هغه پرته به انتخابات ترسره نه شي. خو د افغانستان د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکې اکسین مشر جانداد سپینغر وایي په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي په شفاف ډول ګمارل شوي نه دي، باید له دغه کمیسیون څخه د منلو ورد ټاکنو د ترسره کولو لپاره هیله ونه لرو.
د افغانستان ولسي جرګې د ځمکني او هوایي ترانسپورت په چارو کې د ستونزو له امله د اړوندو ادارو چارواکي نن خپلې غونډې ته وربللي وو. په غونډه کې په دې اړه چې ولې یو شمېر افغان خصوصي هوایي شرکتونه له فعالیت لوېدلي په لویو لارو کې د بار وړونکو موټرو ستونزې او ځینې نور هغه موضوعاتو چې پرې خبرې وشوې. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین هم دې غونډې ته ورغلی وو. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
له بهرنیو قراردادي هوایي شرکتونو سره په سیالیو کې د افغان هوایي شرکتونو پاتې راتلل، د ځینو افغان خصوصي هوایي شرکتونو سقوط، د الوتکو د ټیکټونو د بیې لوړیدل، په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی او له بار وړونکو نقلي وسایطو څخه د جعلي پارچو په وسیله پیسې اخیستل او یو شمېر نور هغه موارد دي چې ولسي جرګه اندېښمنه کړې ده. ولسی جرګې دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو په خاطر د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر محمد حمید تهماسی، د هوایي چلند د خپلواک ادارې رئیس محمود شاه حبیبی او د ترافیکو رئیس محمد شفیق استجواب کړی وو. د ولسی جرګې د مخابرات او مواصلاتو د کمیسیون غړي موسی خان نصرت وویل د افغان او عربي اماراتو د هوایي شرکتونو ترمنځ چې په 29 لمریز کال کې د همکارۍ تړون شوی، افغان هوایي شرکتونه ورنه د ظرفیتونو د ټیټوالي له امله لازمه ګټه نشي اخیستلې، نو لازمه ده چې دغه تړون یا لغوه او یا له سره وارزول شي.
نوموړی اکثر ما په کتنامې پر اساس د افغانستان د داخلي هوایي شرکتونو عقل لري چې د عربي متحده اماراتو ټولو هوایي ډګرونو ته پروازونه وکړي، ولې د افغاني هوایي شرکتونو ته په عمل کې د عربي متحده اماراتو ټولو ډګرونو ته د پرواز اجازه نه ده ورکړې.
د ولسی جرګې ځینو نورو غړو وویل په وروستیو څو کلونو کې افغان خصوصي هوایي شرکتونو سره د حکومت د نه مرستې له امله د پامیر، افغان جیټ او صافي شرکتونه سقوط شول او کامیار او آریانا له مالي ستونزو سره مخ دي. د هوایي چلند د خپلواک ادارې رئیس محمود شاه حبیبي وویل حکومت تر اوسه دغو ټولو هوایي شرکتونو سره مرستې کړې، خو دا شرکتونه نه دي توانېدلي چې له اسانتیاو ګټه پورته او خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
هغه مرستې چې په هوایي سکتور کې د شرکتونو سره سوي دي فکر نه کوم چې بل په سکتور کې هم سوي. د 2000 څخه را دې خواته هغه وخت دولت د دې سکردارانو چې ټولې رو بخښلې، کامیا ته $4 میلیون، صافي ته $2 میلیون او اریانا ته $10 میلیون رو بخښلې. او دا پر سر باندې حکم ورکړي چې د دې څخه تر 2 نور کلونو پورې په میدانونو کې هیڅ رقم فیس مه اخلي.
خاغلی حبیبی د پروازونو د ټیکټونو د بایو د لوړوالي په اړه وویل اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 2000 سیاحتي شرکتونه فعال دي چې ساره لکسه ګران دي، خو بیا هم هسي تیزی شوی چې روانه ستونزه په لږه موده کې هوار شي. سربیره پر دې د ولسی جرګې ځینو نورو غړو بیا د ښاري ترانسپورټ او په ځینو ولایتونو کې د هوایي ډګرونو د نشتوالي ستونزه مطرح کړه. د ترانسپورت سرپرست وزیر محمد حمید تحماسی وویل په لویو لارو کې د رڼو ټیکټونو د اخیستلو لپاره نوې کتابچې چاپ او په یوه اونۍ کې به ټول هیواد ته ورسیږي. خاغلی تحماسی دا هم وویل چې د 370 ښاري بسونه د فعالولو لپاره یې له هند سره د 500 تخنیکي پرزو تړون لاسلیک کړی چې په لږه موده کې به هیواد ته راورسیږي. د دا هم وویل تر راتلونکو 2 کلونو پورې به د هیواد د 15 ولایتونو د هوایي ډګرونو ترمینلونه جوړ شي. د غونډې په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د هوایي شرکتونو او ځمکني ترانسپورټ ستونزو ته په کتو سره په بلل شوو مسؤلینو د لا هڅو ټینګار وکړ.
ما از میمانای محترم خواهش میکنیم که با توجه به
مغل درنو ملمنو هیله کو چې دغه پښتنو ته چنن دی وستون زی په بڼه مطرح شوه حلولو ته یی کاری پلانونه او کار استراتیجی ترتیب کړي.
دا لومړی ځل نه دی چې کابل خاریان او د ولسی جرګې غړي د هوایی چلند او ځمکني ترانسپورت په چارو کې لستون زو شکایت کوي، بلکې د دې هیواد د لوی خارونو وسیدونکو له پخوا راهیسې له دغه ستونزو سره مخ دي.
وړاندې اورې ورسله هغې چې په نیویارک کې د ازبکستان یو وګړي د تروریستي حملې په تړاو یو وګړی ونیول شو. د ازبکستان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی دی. په دې اړه په یو راپور سربیره د واشنگتن د وروستیو عکس العملونو مو هم خبرو، خو اوس راځو د افغانستان د هلمند له ولایته چې په افغانستان کې د کوکنارو د کار د تولید له پلوه په نړۍ کې ستر تولیدونکی ولایت بلل کیږي. د هلمند د والی وایي چې د هغه نشه یي موادو په اړه څېړنه کوي چې تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. ویل کېږي په هلمند کې په 2 جلا پیښو کې 10 کیلوګرامه وچ تریاک او نور نشه یي مواد تر نیول کېدو وروسته پولیسو په خپلو منځونو کې ویشلي دي. یوه له دغو پیښو په ګرشک ولسوالۍ کې شوې ده چې ویل کېږي پولیسو او قاچاقبرو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه د هلمند د امنیه قمندان او دغه راز د ولایتي شورا له غړو سره هم غږېدلی. نور حال په دې راپورټ کې اورو.
د هلمند والی حیات الله حیات منی چې په ګرشک ولسوالۍ کې په 100 کیلوګرامه وچ تریاک او یو لړ نشه توکي نیول شوي دي، خو دا چې څنګه ورک شوي او یا پولیسو په خپل منځ کې ویشلي دي سیمې ته پلاوی استول شوی دی او په دې اړه پلټنې روانې دي. حیات الله حیات ازادي راډیو ته د ګرشک په ماجر بازار سیمه کې د کاچاکبرو او افغان ځواکونو ترمنځ شته کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوشت دي
زنی امنیتی مسولین یا کسان په خپل ثروت لید قاچاق د مخنیوي لپاره په غیږ برخورد ما سره غلې حتی نفر وجل شوی دی او حتی زنی بیول شوی دی امغه قاچاق بران او یا طالبان د فانه من د دې لپاره ځانګړی هیئت ټاکلې دا موضوع څېړي او هر هغه چا چې دا کار کړی وي که مواد مخدر لاس سره وړي هغه په شخصي نفقه کړی وي او یا دغه کار چې دوی په خپل سر کړی دی هغه به دوی جزا وي
ویل کیږي تیر اونۍ د ګرسکول سوالی بازار ته چیرمه د ماجر بازار په سیمه کې امنیتي ځواکونو ته لوړاندې د رسیدلو معلوماتو پر بنسټ قاچاقبرو ته کمین نیول سوی دواړو غاړو ترمنځ په پیښه سوې نښته کې پولیسو او قاچاقبرو ته تلفات اوښتي او د 3000 لک پاکستانی کلدارو په شمول وکړه لا ډوله لوکسل موټرونه چې نشي توکي او وچ تاریخ پکې بارول د امنیتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. خو یاد نشي توکي د دې په ځای چې د امنیت قمندانۍ اړوند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت ګودام ته تسلیم سي د ګډو ځواکونو د مسولینو ترمنځ تقسیم سوي دي. د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالغفار ساپي د دغه موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی هم غوږېدلي دي خو ښکاره ثبوت نه لري. هغه زیاته کړه تحقیقات روان دي او که چیرې پولیس په دې موضوع کې لاس ولري د قانون منګولو ته به وسپارل سي.
زه داسې فکر کوم چې ډېر مسایل ثابته شوي نه دي، ځکه چې د یو جرم د اثبات دپاره اسنادو ته ضرورت شته، شواهدو ته ضرورت شته، مدارکو ته ضرورت شته. موږ ټولې پیښې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو. کله چې دا درې شرطه چې اسناد، شواهد، مدارک وجود ولري، هغه هم ځینې مجازات شوي دي او ځینې داسې واقعات دي چې صرف د یو بل د بدنامولو لپاره دغه خبرې استعمالیږي.
هلمند د افغانستان او نړۍ په سطح د نشي توکو په کرکله تولید او قاچاقي نوم لري. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده او د دې شورا منشي عطاول افغان وای که افغان ځواکونه د امنیت ساتلو په ځای د نشي توکو کاروبار او نیونې ته خپله توجه ورواړوي ښې پایلې به ونه لري.
د هلمند د نامنۍ یو لامل همدا دی چې قاچاق دي، خپل قاچاق کې ځواکونه راشکیل دي چې هغه نیول کیږي او په عام محضر کې نسېزل کیږي او نم د مواد مخدره او غاسات کې سبتیږي. افغان امنیتي ځواکونه په داشان باندې اخته دي، هغه کوم وظیفه چې دوی تاسو سره ده هغه وظیفه ته صادق او پادار نه دي پاتې سي.
په داسې مسایلو باندې موږ خبرې چې هغوی مواد مخدر نیولې دي ولې اړوند ادارو ته نه دي سپارلې پر لارې باندې هغوی په مایل سوي دي.
ولایتي شورا وای په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او په خاص ډول پولیسو کې ځینې ګمارنې په دې مخه کېږي چې زیاته توجه د نشي توکو نیولو ته وکړي او بیا نیول سوي مواد تر ځان لوړو مشرانو سره تقسیم کړي. دوی د چا نوم یاد نه کړ خو دا مسله یې د اندېښنې وړ وبلله. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ځواکونه په خاص ډول پولیس نشي توکي نیسي او بیا یې په خپل منځ کې ویشي. دوه کاله وړاندې د امنیت قمندانۍ اړوند د نشي توکو په وړاندې د مبارزې د امریت منصوبین په غلا په شخصي جامو کې د قاچاقبرو په نیولو پسې د هلمند د ګرمسیر او د کندهار د میوند ولسوالیو اړوند ریګي سیمو ته تللي ول چې د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلل او یو ویشت کسان یې پکې ووژل شول. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ستاسي پیغام، ستاسي غږ.
موږ د داعش دا عمل چې د اطفالو نه په انتحاري حملو کې استفاده کوي محکوم کوو او دا یو غیر انساني، غیر بشري او غیر انساني عمل دی او د اطفالو نه باید په انتحاري حملو کې کار وانخلي.
د پرونۍ پیښې تروریستي حملې چې داعشیانو په کابل کې ترسره کړې وه چې د ماشومانو نه استفاده کوي، دا موږ په کلک ټکو باندې موږ دا غندو چې ماشومان نه استفاده د یو لوی ضایع افغانستان ته ده او خلکو ته ده او په دې خاطر چې ماشومان دې هیواد د آینده د نسل لپاره ډېر ګټور دي، د ضایع ده، لوی ضایع ده.
د بلخ ولایت څو تنو اوسیدونکو چې په جګړو کې له ماشومانو د استفادې په اړه خپل نظرونه را سره شریکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پرونی ځان وژونکي حمله یې و 14 کلن هلک ترسره کړی. د دې حملې مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی او د څلور تنو د وژل کېدو او شاوخوا 15 نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده. او اوس هم یوه نړیواله موضوع را اخلو. د نړۍ د نور مشرانو تر څنګ د ارجنټاین او ازبکستان ولس مشرانو د نیویارک پر پیښې خواشینی څرګنده کړې ده. د نیویارک په پرونۍ تروریستي حمله کې چې د یوه ازبکستاني له لوري د موټر په وسیله وشوه، په اتو وژل شوو کې 15 تنه د ارجنټاین اتباعي دي. د امریکا ولس مشر د دې پیښې وروسته د مهاجرت د قوانینو د سختېدو غږ هم کړی. مخکې له دې چې په دې اړه د واشنگټن له نورو عکس العملونو مو خبر کړو او د امریکا غږ آشنا له خپل همکار سره خبرې وکړو، اسمت ساروان به نور واورو.
د ازبکستان ولسمشر نن چهارشنبه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته وویل چمتو دی چې د نیویارک د حملې د عامل په اړه په تحقیقاتو کې هر راز همکاري وکړي. د نیویارک د پرونی حملې چې اته تنه پکې ووژل شول برید کوونکی د ازبکستان تبعه و. د نیویارک شاروال بل دی بلاسیو وویل پیش هغه مهال وشو چې یو پیک اپ د سړک پر غاړه د بایسکل ځغلونکو پر کرشه څو تنه بایسکل چلونکي او لارویان ووهل او بیا د شونځي له یو بس سره ټکر شو. د پیښې ځای د نړیوالې سوداګرۍ مرکز ته نږدې دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف امریکا ته د همکاري وړاندیز په هغه لیک کې کړی چې له ولسمشر ترامپ سره د دې پیښې په خاطر غبرازی پکې څرګنده کړې ده. امریکایي رسنیو ویلي مشکوک برید کوونکی چې له ټپي کېدو وروسته پولیسو نیولی سیف الله حبیب الله یوویچ سایپوف نومیږي او د ازبکستان تبعه دی. په وژل شویو کسانو کې 15 تنه د ارجنټاین اتباع دي، یو تن د بلجیم دی او درې نور امریکایان دي. د ارجنټاین ولسمشر مواری شو مکری نن په دې پیښه د خوښنۍ د څرګندولو په ترڅ کې وویل چې باید ټول د تروریزم پر ضد د یو بل ملاتړ وکړي. د ارجنټاین د بهرنیو چارو وزارت د 15 واړو ارجنټاینیانو نومونه اعلان کړل. ویل چې هغوی له لیسې څخه د فراغت د 1.5 کالیزې د لمانځلو لپاره نیویارک ته تللي ول. د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د مهاجرت قوانین سخت کړل شي. ترامپ همداراز ویلي چې په کار ده د لاټري له لارې امریکا ته د نورو هیوادونو د اتباعو منل بند شي او پر ځای یې یوازې تکړه خلکو ته د امریکا تابعیت ورکړل شي. پولیس وایي چې له 9 کلن سیف الله سایپوف څخه تحقیقات کوي. نوموړی په 2010 میلادي کال په غیر قانوني ډول له ازبکستان څخه امریکا ته تللی و.
همدا شپه له واشنگټن شکیب دوست موږ د امریکا غږ آشنا همکار را سره د ټلیفون په لیکه ده. دوست په خبرونه ته راغلاست.
سلام خروسی.
دوست په راپور کې مو واوریدل چې دغه پیښې تر نورو ډیر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې له دې مخکې هم د مهاجرت په اړه سخت مقررات وضع کړي او بیا د کډوالو لپاره د سختو مقرراتو خبره کړې ده. که اوریدونکو ته ووایي چې د دغه پیښې وروسته نور څه سخت عکس العملونه څرګند شوي دي؟
مخکې دې نه چې ستاسو د سوال ځواب ته ورشم، اجازه راکړئ چې یو چې ته اشاره وکړم. په ریپورټ کې وویل شو چې سایپوف په غیر قانوني توګه امریکا ته راغلی و. په اصل کې چې تازه معلومات دا ښیي چې سایپوف په قانوني توګه امریکا ته راغلی و، هغه هم په 2010 کال کې امریکا ته راغلی و. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو تازه ټویټ کې دا خبره کړې ده چې سایپوف د لاټري په ویزې امریکا ته راغلی ده. بله، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د نیویارک له پیښې سملاسي وروسته د امریکا ولسمشر په یو ټویټ کې ولیکل چې په منځني ختیځ او نورو ځایونو کې تر ماتې وروسته داعش ته باید د بیا ګرځېدو او البته امریکا ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. په خاصه توګه هغه په ټویټ کې لیکلي وو چې د کورنۍ امنیت وزارت ته حکم کړی چې د ارزونې دا کوم پروګرام چې د خلکو چې امریکا ته راځي دا پروګرام باید نور هم سخت شي.
دوسته تر اوسه پورې خدا نه ده ثابته شوی چې دغه نیول شوی کس د کومې تروریستي ډلې غړی دی.
بله، تر اوسه پورې دا ثابته شوی نه ده. هغه کسان، هغه ډلې، هغه امنیتي مامورین چې تحقیقات کوي نو غواړي چې جزئیات شریکي. همدومره ویلي دي چې دغه کس د امریکا قانوني اسناد ځان سره لرودل او په دغه نیوجرسي ایالت چې نیویارک نه نږدې یوه سیمه ده ګمان کېږي چې هلته بودوباش درلود. مخکې دې نه د اوهایو په ایالت کې ژوند کوو. نو د هرې ورځې په تېرېدو، البته د هر ساعت په تېرېدو، د دغه مشکوک کس په اړه جزئیات راځي او موږ به ممکن په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره او ستاسو له راوړو
سره دوه سب کړ. په لنډه توګه راته ووایه، وخت ډېر کم لرو، له دغه پیښې وروسته امنیتي تدابیرو کې کوم بدلون تاسو وینئ زیات شوي دي که څنګه؟
بله په نیویارک کې پولیس او ټول امنیتي مامورین د تیارسي په حالت کې دي. پرون شپه هلته د هالووین دودیز جشن و، نو دغه جشن هم تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شو. نن هم د نیویارک په سړکونو کې په واټونو کې هلته پولیس ډېر زیات لیدل کېږي، که څه هم چې امنیتي مامورین د نیویارک ښاروال او د نیویارک والي دا خبره کوي چې تهدید نشته او داسې کوم شواهد هم نشته چې تهدید موجود وي. خو په هوایي ډګرونو کې، په تونلونو کې او په لویو لارو کې چې نیویارک ته ځي، په دې کې پولیس ډېر زیات کېږي.
بله، ډیره مننه شکیب دوست د امریکا غږ آشنا رادیو ټلویزیون همکارو چې په نیویارک له پرونی تروریستي برید وروسته د واشنگتن له وروستیو عکس العملونو خبرو. بیا هم دا موضوع تعقیبوو په نورو خبرونو کې هم راسره اوسئ. خو نور وخت نه لرو، زه نوریاس نلیل تاسو اجازه.